سلامونه دوی په جشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې ما هم کار د خبرونه مخته یو سي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویمه ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي هغه داسې مال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تیره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردیز ته لیږدېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونو جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړي دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تېرې شنبې په ورځ ورباندې برید وکړ د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلې وو د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د ګزمې یوې پیړۍ له منځه وړې دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني نن د یوې مهمې ټولنیزې موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند متاثر کړی او دا هغه د ګډ ژوند پیل بیا تر ډیره پورې دوی ښه شېبې یا ښه ژوند نه لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا له واده وروسته ژوند دی چې پیل یې په تورو سپینو تا ویلو ما ویلو جنګونو او تاوتریخوالي سره کیږي دا د ژوند هغه شېبې دي چې په خوشحالۍ باید تیرې شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په ښه ډول ونه شي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې عوامل څه دي ولې یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تورو سپینو او په جنګونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثره کولای شي او د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغو مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خپرونې له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان لیکوال او خبریاله فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتسوندي دوی ټول هغه کسان چې په دې اړه یې لیکنې کړي او نظر لري خپل میلمنو ته ښه راغلاست وایم پیل به له فرشتې غنی څخه وکړو اغلی غنی تاسو په دې اړه لیکنې کړي خپرونې مو جوړې کړي دي غواړو په پیل کې له تاسو واورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند هغه لمړني وختونه تارخ شي
سلامونه تاسو ته او ستاسو او جذون کو تا او کسان چې نن څخه راوونه کې زما په نظر لومړی ک واده ترانه شو او دا مشترک ژوند ته تر هغه مخکې د عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینی کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې دي بیا متوسطې دي دوی سره کومه اړیکې کیږي او بیا دوه کسان د دوو بیلابیلو کورنیو سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایل په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمي اختلاف دی، چې که دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژمنې کیږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي. که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو که په لنډو ټکو کې همدا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو میلمنو ته ورسوئ. ان په لنډه توګه به همدلته تاسو وورم.
ما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمن او نارینه ترمنځ څه دي، خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کیږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مروانی ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلي پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه لویې ستونزه را پېښولی شي او دوی ته ښه نه ښکارېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځه یې یا خاوند یې هېڅ فرق نه کوي. ښه ده، مېړه دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصره دي. که هره ډله غلي پاتې شي، خپل دمنا احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جوړېږي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه مریم د ما خبره باید واورېدل شي، او که د ښځې خبره باید ونه اورېدل شي، او هغه باید تابع اوسي. یا مثلا که دا ده وایي چې زه ښځه یم، یا یوه مور یم، یا یوه میرمن یم، زه په دې مسایلو ښه پوهېږم او نارینه دې نظر نه راکوي، نو دا ده چې ستونزه وروسته وروسته ډېرېږي او بیا لوی مشکلات رامنځته کیږي. تېر یادونه او تېرې ستونزې را یادېږي، خپلوان را یادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کیږي. وروسته پاتې کیږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت نه وي، او څه صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پسې ډېریږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتون صاحب ته، پاتون صاحب غواړو تاسې هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې، ترخې شي، عوامل یې تاسې څه بولئ؟ پاتون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتون صاحب غږ نه راځي، خو ور بشو ښاغلی محمد الله آرین هم په خپرونه کې را سره دی. آرین صاحب غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې را پیښیږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دیش وړاندې کوم، زه چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلی یم، یوه خوا بله خوا تللی یم، هر وخت چې مثال په دې لاره کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوې، هیڅ ډرایور ځان نه ملامتوي که نه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم همدغسې ده. ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دي؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند ښایسته شېبې د دې په ځای چې ښې تېرې شي، خوشحاله تېرې شي، هغه په غم او غصې تیریږي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله منې مچې.
وعلیکم السلام.
خپل له طبیعي آفاتونو پراتونکو خدای تعالی پامن وساتي او یو غوته چې بدی پیښې ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډیره مهمه ده او په افغانستان کې متاسفانه په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي سره ځان هم تاسو باندې سره لاس او ګریوان ده. ولې څه باور لرم راسم تر دې چې تاسو شمال ته راسم څنګه ژوند خوشاله دي؟ خو مهم آباد دي په دې کې چې دغه د ښځې او د خاوند ترمنځ ژوند کشمکشونو یا مشکلات ته چې یوې مخکې تر واده آباد دي او وروسته تر واده آباد دي. مخکې تر واده آباد متاسفانه زموږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډیریږي. رابه سمې تاسو پوښتنې ته چې څنګه کولای شو ژوند سم تیر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډېر دقیق وو او په ګډ ژوند تکمق دی. یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، که دا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونه سي، متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوه د یو ښځې او نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده. او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشاله تیر کړو لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه دا ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک سي، په دې باندې فکر وشي چې د ښځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راوروسته موږ کولای شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسو په ټولنه کې، خارجي آباد ډېر لري. مثلا د لور په کور کې د خسرګنۍ مداخله د کورنۍ خیرازه له منځه وړي، یا په کور کې هغه جنسیتي دیکتاتورشپ د دې لامل کېږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکر سلسله یو نابلدي کورنۍ نه راغلی یو نجلۍ په یو کور کې مخکې تر دې چې هغه عادت سي یا خو یو بوی واخلي یا کوشش وکړي ځان اجست کړي، هغه حالات سره دا خبرګون ښیي چې خبرګون معمولا خبرګون پنځي، دوی په حل لارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې له همدې مشکل سره مخ یو، په د ژوند په ډیرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه د موږ راځي د موږ ګډ ژوند ته. یعنی بلا ډیر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حل لارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرا شو ښه به دا وي چې اورېدونکي به تېر څه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب. حتماً یو خو دغه ځینې مسایل داسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت دې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنی ډېر بحث هم نه کیږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي، کیدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري خو د ژوند دغه ترخې شیبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم له تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسې په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شیبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باس برخوال او د ازادي رادیو ټولو قدمونو وروډونکو ته چې د عمل زموږ غوړ په بخښنې سره چې مخکې پښتنه کې زموږ فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس می فکر کوم ځخ سم دي.
بله سم ده، مهرباني وکړئ.
او ملي لکه څنګه چې دلته موږ درنې خور او ګران ورور باس ور باندې وکي مختلف عوامل لري، په دې کې د اقتصادي عوامل بللای سم، ټولنیز او کلتوري د ټول ابعاد دا لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځخه د سرچینه را معلومیږي چې دا مشکلات د دې ځخه خلکېږي کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد واده وکي یا خپل لور ورکي او یا خپل زوی ته واده وکړي، نو دوی معیار دا غنی چې زما زوی از ما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منځوري راځي چې بلوغ ته رسیدلی ده، نو نو باید موږ واده ورته وکړو نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکری بلوغ ته هم باید رسیدلی وي، یا په دې معنی کده خبره ډیره ساده کمه، هغه لکه انجلی باید لشتل لږه د ګډ ژوند په اړه باندې څه په هاوی ولري، یو څه هغه ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربه ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چاغو په دې باندې پوسی چې پلاني انجلی یا زما میرمن دی یا پلاني الک چې دی هغه زما خاوند دی، نور موږ ګډ ژوند سره کو، هغه چار سوای سید یو زه چې سوای ما هغه نسې کیږي د دې ټول د منل کیږي، نو دا غلط په هوای یا نه په هوای د دې سبب کیږي چې پر اوسه کې مشکلات پیښې. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپل پیغله یو ځور کو، باید هغه ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکول. لکه مرغه وځ ډیر ساده سوي دي، ډیر ساده سوي دي، په دې کې یعنی په انټرنیټ کې بیلابیل ویډیوګانې موندل کیږي، په دې اړه باندې بیلابیل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کوي. بل بودی را دي چې زموږ لوی کورنۍ دې دغه مشکل دي، فرضاً یو ولک دی په داسې کورنۍ کې دی واده کې چې د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، دا غوي ګڼ اولادونه دي، په هغه کور کې د پلار او مور موسیږي، نو دوی مجبور دي چې دا ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد کوم شذ سره په خوا کې دی، نو دا به ګران چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپل کې مجبوري، هغه چې پلار مثلا د کور حرکت ترتیب سجولې دي، د امپراغه ترتیب سره ولاړ شي، مور چې څنګه د نورو مژندو سره ترتیب جوړ کړی دي، مجبور دي خپل شزا غته برابر کړي. نو دا خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې لا په کنټرول نه کې راګریږي، یا مثلا شاوخوا په ماحول کې چې کوم ترتیب دي هغه ته ماتېدل یا هغه منل، دا خپل یو دغه مشکلات څخه دي چې هغه په پټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواش مور یا مثلا مور او میرمن دا په قسم ټکر کې سره راځي، دا چې کله په ټکر کې سره راځي اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي، کچيري مثلا د میرمنې خوا نیسي هم په کور کې جنجال زیاتی جوړ ته بد خوندې راځي، کچيري د مور طرف نیسي هم دا تکلیف ایجادي جنو. دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تلل دا ډیر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دا زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډیره پورې زموږ شدینه چې هغه د خواش په بانه کې هغه یو قسم نه خداګا د خپل امرندو سره داسې برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه هغه د مزور سره یو برخورد کوي، یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګو نور تک کېږي، یا مثلا د مزور په سترګو باندې نور تک کېږي. یو بل شی چې هغه هم ما په نظر کراغلې دی هغه یو کلتوري اړخ لري، تر ډیره پورې چې کله زوینه مچ دیني ځوانان باندې غوسره خبرې کړې دي چې مثلا د واده په لومړي شپه باندې کله خپل میرمن سره یو ځای کیږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونه کوي، او د خپل کور او کورنۍ اړوند رولز ورته بیانوي، په زور باندې خاندي، پړنی بدل سره نه ښکته کوي، او زما د پلار زوی ته وکړي لن خالي بنا غونډه، زما د مور زوی ته وکړي، او دا ایس یو چاپریال هغه ته د واده په لومړي شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه پریشي دغلي او په دغه باندې داسې حالت سره مخ کیږي چې یو مخ نسیت دی دا خپل یو کنفلیکټ یو شخړه رامنځته کوي یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثره وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه راتلونکي زه د هغوی سره کښېږم دا خبرې ورته کوم ورته وایم چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت لویه شپه نه ده. تاسو که ښه کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي نو خپلو مېرمنو ته مینه ورکوئ په دغه شپه باندې. د مینې اساس له دغه ځای څخه کښېږدئ بالاخره په راتلونکي مشکل نه پیښېږي.
ډیره مننه پاسون صاحب خوشاله اوسئ. اغلی غنی یو موضوع چې پاسون صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې دغه ناوې چې کور ته راځي مثال ډیر وخت هغه نه خپله په دغه کور کې ځان جذبوي د دغه کور کس ځان ګڼي او نه مثال د کورنۍ لخوا دا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي. یعنی همیشه یو ډول د بیګانګۍ احساس دوی ترمنځ وي او دوی ځکه هم بیا هڅه کوي چې مثال له دې کوره لاړ شي بیل کور ولري تر څو دا داسې احساس کړي چې دا د خپل کور دی. دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوې په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي دا خپل هم دغه احساس نه لري او بالاخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي؟
مننه. زما په نظر که
مثال
دغه کور ته نړیواله او یا هم تعریف کرو شو کورنۍ هغه ښځه او میړه او اولادونه شمیرل کیږي په دې حساب په هر دي کې. نو که موږ کله چې یوه نوې نجلۍ لکه څنګه چې زموږ ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه یوه نجلۍ له پردي کور څخه راځي خپل مور خپلې خویندې وروڼه خپل چاپېریال کور هیلې هغه څه خاص دی چې درلودل هغه پرېږدي نوي کور ته راځي داسې یو رسم دی یوه سنتي ټولنه ده او رسم په دې به داسې دی چې باید نجلۍ د هلک سره واده شي او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه نو هغه هم دغه ستونزې پکې دي ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده له نوي خلکو سره آشنا نه ده که که څه هم له مخکې هم ورسره آشنایي درلوده اوس د ژوند کولو لپاره په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده د پلارونو دنده ده چې هغه خپله کړي. زموږ خو لویې کورنۍ دي ماشاءالله په کې ورونه دي خویندې دي پاکې ده خسر دی او ځینې وخت هم ته ځیل شي نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي یا شاید د شرایطو سره به نه وي چې هر ډله دې یا هره ښځه مېړه دې ځان ته جدا کور ونیسي خو که دغه کور ته راودېږي اصلي دنده پلرونو او میندو ته ورګرځي که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي لور یې ونه ګڼي یا د خپل دغه عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي محترمه یې ونه ګڼي هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي. زه ولې وایم زه یوه لور لرم که زه خپله لور یوم او که د واده څنګه رسیږي او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي خو دا خو د کورنۍ تشکیل دی هغه خپل میړه انتخابوي نو دې ته خو مشکل ضروریږي خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې ته د ما لور یې ما لور کې او چې کله لوی شوې کله چې بالغ شوې کله چې د واده سن ته ورسېدې که ما درته واده وکړ که خپله واده وکړو زه دا حق ورته درکوم چې په نوې کورنۍ جوړه کې په خپلو هیلو ته ورسېږي او مینه یې وپالې نو هېڅکله ستونزه نه پېښېږي. اصلي ستونزه هغه وخت پېښېږي چې موږ په ډېره مینه خپل زوی لویوي بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني یوه بله ښځه ویني چې زوی یې ډېره توجه هغه ته کوي ورسره توپ اخلي ورسره په مینه خبرې کوي یا کله جګړه ترمنځ کېږي نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورسره پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي دا د دوی ته دوی نه قبلوي چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي. دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب د خپل دوی سره په اختلاف یم یا د خپل انګور سره په اختلاف یم یا مثلا خسر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و دا خو مې ډېر نازولی و او دا اوس د یوې پردې نجلۍ خبره مني او د ما نوم مني خبره دا درته نه دا خو مشترک ژوند چې ټول پیلېږي نو خو د دوی ژوند پیل شو نو موږ باید دې ته اجازه ورکړو کله چې دوی اجازه ورکړل شي تاسو نه هغه چې بل کور راغلي هم دا هغه د قوانین د کورنۍ د قوانینو سره بلدي یو بل سمیه ورته په صورت کې د دې چې دا د کورنۍ په شکر پاکستان کې لري چې په دغه صورت کې د نور کې وسیږي خو نور خو چې د یو بل سره مشکل نه لري ځکه موږ خو موږ یا د هغه کور سره د دې فکر سره دې چې یو چې له بهر راځي نو فرصت دې باید ونه کومه ونه مې نه هغه چې څنګه ځان په دې کور سره مو نشته ما هغه چې هغه د بل څه مخته کوي هغه وړاندې ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چیرته تللی شي دا خو د هغه وروسته کور دی نه کومه په دې ته وګ او په اختلاف رامن اشیاء هغه دې نو شي دې بخامه خاصه علاقه کوي په تلخ چې خو دخل لا هغه وخت دې شي چې بل د هلار ونه وسیږي او د دوه کسانو ترمنځ مشکل دی چې نو شي نو هغه وخت به طلاق وکړي که په دې ډیر ورو موضوع دې طلاق وکړي ټول ټولنه له منځه ځي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ آریان صاحب. کتا سره ته وایي بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوی نه درلودل څومره سبب کیږي چې د ژوند هغه لومړۍ شېبې په تاوتریخوالي په جنگونو او په تورو سپینو کې تیر شي؟
ډیر مننه هیواد صاحب. پاتون صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه، ډیر مهم وارتي او دا چې بی سوادی متاسفانه موږ ته خو راپی کې ټول ستونزې له بی سوادی دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ، په میلیونونو ولسونه دوی له بی سوادی د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چرته سواد لرلې چې مخ پاتون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډیر مهم دی، متاسفانه په یو بی سواد ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسی یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمينه نشته چې یو څوک ولولي او لغنه استفاده وکړي. موږ ته ټول راپیخ ستونزې له بي سوادۍ نه دي، ولی تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سي خبرونه کولای شي ډیره مرسته وکړي، ځکه دا د پاسواد او بي سواد دواړو لپاره دي وړ دي چې وای ور استفاده وکړي. عامه په هواي دواړخیز مهم ده. د انجلۍ کورنۍ کله چې خپل لور کوزده کی دلته ټول مسولیت پام دی ورز نه خلاصيږي، چې خپل لور یو چاته په نامو کړنو تل مسولیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خويندو د کور د نورو خزینه او مسولیت چې دا نوی کور ته د تک په اصول باندې و پوي، چې په نوی کور کې شاید تل یو نوی چاپیریال سره مخ سي، تل یو نوی خبرګونونو سره مخ سي، تل یو نوی ماحول سره مخ سي، تل یو نوی کلچر سره مخ سي. د پلار په کور کې مثلا تاسو شاید به مسولیت ژوند کاوه، هلته شاید مسولیت تر لغاړي سي، هلته شاید په ژوند کې بلا تغیرات راسي، دا د یوغو مسولیت ده. او کله چې د اعلی کور ته چلی راځي د الکتی کور والو ته زه یو نقصه ورکوم، ورته وایم چې که تاسو خپل لور یو چاته ورکوي څه غواړي چې ور سره اوسي، که کله تاسو خپل انګور د خپل لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پیښیږي، هیڅ کله د ژوند خیرازنه بدرنګ کیږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې د موږ په کورونو کې را جوړ داغه دا ده چې ګړمیش دي کورونه دي، هیڅ کله ځوان تقریبا تر شل یا پنځه ویش کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او خزه دی یو بل دی ژوند دی ملګری په توګه دی حاکمیت احساس نه کوي. پلار او پرتو سیمه کې وسم ګور دی پلار کرا دی تک رخصتی خو سر یا خواخه ورکی راوستل بیرته څوش په بیا دو کې څنګه لاړ سي څنګه راسي ولې تللی ولې راغلی وي د دې صلاحيت له خواخه او خسر سره ده. حتی پلار او پرتو سیمه کې خاوند په دې شرمېږي چې خپل میرمن دی خسر کړه بوس لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي، دا تر ټولو هغه مشکلات دی. خزه احساس دی حقارت کی، خزه احساس دی اوقدمندی کی، خزه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کرا ولاړ سي، د خپلوانو کرا ولاړ سي، د دوستانو کرا ولاړ سي، دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بل دا د چالکون جلی په خپل کولای سي چې په دې کې ډیر زیاته ونده ولوبي. مثلا په یو کور کې شل ډول افکار دي، الک کولای سي د انجلی تشریح کی د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا بنه کوي او دا بنه کوي، هغه افکار دي ورته تشریح کی د موږ په کور کې حاکم فکر دا د مور زیداد د پلار زیداد د ورور زیداد د ماوی ته حیثیت یو نوی چا په توګه چې دلته د کور غړی او مسولیت په خلو دا بي، یعنی دا ډیره مرسته کوي. سوال متاسفانه موږ په دې برخه کې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه په هواي نه موږ تل تدافعي حالت پر کوو. متاسفانه هم دغه خواخیګان چې نن پنګند باندې ظلمونه کوي دوی یو وخت خپل انګان دی په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپل وقدای شي دوی دی وقدو ته د مشکلات ته په حلار دي لپاره فکر نه کوي خو په دې فکر نه کوي چې بیا سبا ته دی امدی وقدي ښکار دي دوی لورم ده ځکه موږ هر یو لور لرو دا په دې معنی نه ده چې موږ د شالو راوړو دلته هر برخور دي خپل عمل ور سره کوو دي موږ لور سره نه کوي نه دا یو انساني اصل ده چې کای هغه در سره کیږي او چې کری هغه بری دلته مهمه ده چې موږ په لوی کې خلو په خلو عامه په هواي شروع کله چې چلې د ځواني مرحله ته رسیږي لامدغه وخت نه تدریجي به دا ورته وویل چې تا مسولیت څه ده او حالکم چې ځواني ته رسیږي دا مهمه نه ده چې ته د یو چالو ورته په نوم کاغه نو مسولیت نه پیژنې هیڅ نو درک نه لري هیڅ نو احساس ته مسولیت نه کوي کار نه کوي ډیر ځوانان د موږ هم داسې چې ودونه کړي څلور پنځه نسه اولاد لري ولی متاسفانه د تر دغه وخت دی یورپ یې ګټه نه دکړي په کور کې اوسې نه اوسې یوې ګټي سلی چټي دا فکر په خپل دی او کلش لامل کې هغه څوک چې ګټه کوي دغه خزر حاکمیت احساس کوي هغه څوک چې ګټه نه کوي دغه خزر محرومیت احساس کوي محرومیت به خبرګونونه پنځي خبرګونونه ستونزې پنځي او دا ستونزې حتی په دی بیلتون لامل هم سي تر پای یک بزوند کې دوی مشکلات راځي خاون خز د خز خاون ته پیغور ورکوي تا د لاس موږ کورنۍ له لاسه ورکوي تا د لاسه زبیل سوم دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولی شو په حل لاره باندې وتوانی کو دغه خبرونه باید ډیر شي په یو یا دوه خبرونه دا مشکل نه حل کیږي له نړیوالو رسنیو نه خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان هم وري د مې وهیله د درنه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی پور کولو د خښون په کولو کې لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي د خبرونه لا ډیر شي متاسفانه افغاني ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده دا اوس د نجونو ښوونځي تړلې دي موږ چې هغه لږ څه ناسم سواد یا د لیک لوست هیله منو هغه هیلم په ناهیلۍ بدلې شوي دي همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو هلک مکتب ته ځي او نجونې نه ځي یعنی نجونې احساس د حقارت کوي متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کیږي بیا د خسر تر کور او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې تر دې پورې بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یو مرحله باید دوی په پام کې ونیسي هر نجلۍ چې بالغ کېږي په همدې بلوغ سره سم د واده وړ نه ده دا باید اوس وخت په کور پاتې تجربه ترلاسه کړي وګوري هسې کې ټیټي پتی دي سي موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي خپله ماشومې بیا په اولادونه راوړي هغه ورلغاړي سي د کور مسؤلیتونه سي د خاوند فرمایشونه نه په هواي سي دغه د درک نشتون بلا ستونزې راوپنځي او د دوی د ژوند خیرازه لا مغه ځواني نه تر زړګودي پورې دا ټول را خراب کړي
ډیر مننه ارین صاحب خوشاله اوسئ مهم مسلې ته مو اشاره وکړه یو وخت مو له استاد سره مرکه وه هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامت وو چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي جنگ راوړی دی خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی یعنی که سوچ وشي یو ډول یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوی پیښو ته بیایو نو دغه عمومي حالت هم لامغه ځي مثال کورنۍ خرابه وي کور کې جنجال وي طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي چې په ټولنه کې وي په ټول وطن کې نو جنګ او جنجال وي دا کیسې به وي خو پاتون صاحب یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ هلک یا د کورنۍ نور غړي هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري مثال څارنه وکړي څه کیږي څه نه کیږي کوم شی وسو کوم نه سو کنه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي هر یو کوشش کوي چې ډیر واک او اختیار ولري مثال ورته ویل کیږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کیږي چې مثال خسرګنۍ دی په موټي کې ونیسا یا هلک ته ویل کیږي چې باید ښځه د کنټرول کې باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی دغه مسایل څومره سبب کیږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کړي او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي
بالکل دا ډیر غټ عامل دی ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو غاڼه کورنۍ کې حلک هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا لاس خور کی د دې ډیر هغه څه زړه غوړي چې هغه د ګټ ژوند لپاره ډیر مهمه مګر څه چې د مور د توای او یا د په نخدا ګډ ول د ټولین حافظ کړی دي او هغه یو قسم په ځان باندې منل دي دا غوښته دی ځان نه خلاص راغله د زولنی د زندان زولنی د ټینګ نیولې دي د ذهن ګروګان کړی دي. همداسي مثلا هغه اړخته د خسر خواته بیا هغه کوشش کوي چې خپل لور همداسي په یو حالت کې وساتي. ممکن هغه په دې اړه باندې کار کوي چې خپل لور شاده کی خپل لور واکمن کی خپل لور ته نیک پرغي ورکړي. لیکن لبد مرغه چې اکثره وخت نه یعنی ټول وخت ویل سم چې دغه شی دا د د ځان اړه خبرته د لور ژوند اړه اوري او غزل من کیږي او همداسې د الک ژوند سره ځان من کیږي. زما چې پدې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او مندې پریږدي چې الک او انجلې خپل د ژوند لور خپل وټاکي. هغه باید د دې سره د خپل خلار باندې پریږ دی خو د دې سره پر بغل باندې خو کچیر دوی کژیږي د لایره څخه نو صرف لایره ته سره کی نور دی خپل دې خپل جوړ کی باید سره جوړ نه کی لار باید او خپل جوړ کی او کچیر دوی د لایره څخه وړي نو هغه زه یو ټکی اشاره کوم چې مور پلار ولې دا کار کوي. تر ډیره پرې دا کار په دې خاطر باندې کیږي فرضاً نزی مثال وایم یو ځوان دی واده وکي او هغه د خپل مېرمن سره ډیره مینه کوي. مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم یو څه په ځل کې ورګرځي چې دا هلک هغه زما مینه چې ما مثلا دې سره لوي کړی دی هغه وخت له خپل شز دی ورکی. نو په دې خاطر باندې دا د درول لري د خپل مجور سره مختفي دا کوي او زویم کښنی په سپینه باندې ورته وایي چې ته بدل سوې یا ته واړولې خسرخیل واړولې یا که مثلا الک یو شپانه یا بل شپه یا پونی کې وزرزه د خوښ کړه د خسر کړه د شپې خپل ماشوانه دی او ته چې ته بدل کړې یو شی باید د ټول ک خوښ د خسر دی کومو د کپلار دی د په څنګه باندې واوري او دا خبره باید د ضرورت نه نه باسي چې هیڅ کله څوک د چا مننه نه کوم مننه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي هغه مننه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدای. د اولاد مینه څوک نشي کولای چې هغه خپل ورور ته ورکړي. د ورور مینه څوک نشي کولای چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده. نو مور او پلار د دې څخه هیڅ تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی ست چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کمی کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خواتوري کې نو تبې خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو کله خپل اختیار ته پېښول سي نو هیڅ کله یو لور داسې نشي کولای چې هغه خپل مور مینه نیمه کې نیمه خوښ ته ورکی نیمه خاوند ته ورکی یا بل چا ته ورکی او همدا شان الک نشي کولای دا شي. نو هر چا د مینې خپل برخه معلومه ده او مور او پلار باید په دې ونه سوځل سي یو لک چې خپل مېرمنې سره څومره مینه کوي دی باید ورباندې خوشاله سي. لبد مرغه چې وسر چپا دی هغه چې کله مینه ورسره کوي نو د یو قسم باندې زوريږي یو قسم رنجوري. البته ټولنیز مسائل دي صرف یو شی دی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شي کټولنیز دی کار شي دی خو زموږ په تاوان نه دی زموږ په ځان نه دی زموږ په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی هغه خیر دی شر هیڅ کله نشي پېښېدل.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع دا د ځوانان خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي هغه د ژوند لمړني وختونه وي یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي نو کله چې شخصي ژوند خراب شي د دوی په کاري ژوند هم مغیز ډیر وي. یعنی دوی نشي کولای هغه ډول تمرکز په خپل زده کړو وکړي هغه ډول تمرکز مثال په خپل کارونو وکړي. یعنی که د دوی له هغه ژوند مطمئن شي چې دوی په کور کې لري نو کېدای شي دوی بهر مثال په خپل کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غنی غواړو تاسو وورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پایل کې تا ویلې ما ویلې جنگونه تور سپینې د څومره د دوی وروسته ژوند خرابولی شي که په دې اړه راته وایي.
ګډ ژوند د نوي جګړې او دعوې او تویلې او ماویلې هر اړیکه زیانمنولی شي. خو یو څه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه دا دی چې ډېری زموږ وګړي یا افغانان یو بس موږ دروغ وایو. دا خو عادي خبره ده انسانان یو بس کله ناکله دروغ وایي خو دوی ډېری هڅه کوي چې ځان ته دروغ وایي. مثلا یو څوم درمسته کیږي دی حتی خپل قضاوت کې چې زه بر حق یم او در ستونزې ته دومره دوام ورکوي دومره دوام ورکوي دې جګړې ته چې هیڅ د حل لاره بیا ورته پیدا کېدای نه شي. زه وایم که نو دوی باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. موږ خو ځان سره تنه یو، هیڅوک زموږ خبرې نه اوري، څوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نه شي لوستلی چې موږ څه وایو. سره موږ باید اگر خپل ذهن ته دروغ ونه وایو، موږ ځان ته دروغ وویلو ذاتي هېڅ دا ستونزه نه حل کېږي. او طبعا که دا بیا لویه شوه، دا بیا خو ډېر ډېرې لویې ستونزې رامنځته کېږي. که میړه او ښځه یوازې وي، د دوی ترمنځ مینه محبت له منځه ځي، چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دې پر ترمنځ احترام له منځه ځي. که عزت له منځه لاړو، ښځه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي، چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي، یا حتی که ځان ونه وژني د یوازیتوب احساس کوي او ژاړي، او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه، نوره هم لویه شوه، نو طبعاً د طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي، چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلېږي او په تفاهم ښه چلېږي، خو کله چې طلاق رامنځته شو، هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به اوسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه لرواني پلوه له مادي پلوه ضروري او زیانمنوي. په دې په ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني، او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کښېنوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا بواده کوي یا یوازې ژوند تېروي، دا خو دا خو نه شي کېدلی. تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه، بل واده به کوي، بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي، او بیا به داسې به د پلار سره کښېنوي. دا خو د داسې به تکرارېږي او تکرارېږي. او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی، څه خو واده ته ضرورت لري. دا خو یو اړین موضوع ده چې باید نو فکر وکړو. تاته له واده شاید د ژوند وکړو، خو شاید څه مرسته لا نه شي. نو موږ که بیا بل واده کوو، بل واده کې خو هم دغه ستونزې له موږ له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کولای، نه شو کولای. دغه ستونزه باید حل کړو، که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه، او طلاق اخلي حل لاره وه، بیا هغه وخت کولای شو. خو که ستونزې ډېرې وړې وي، لکه څنګه چې خبرونه یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه، هره شېبه، هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي، خو که حل یې نه کړو، په ورځ لویې ستونزې، لویې جنجالونه به ترې جوړي، چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو، دغه ستونزه مو، دا جنجال مو چېرته پرېښود، موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشحاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو، نو کیدای شي ډیر وخت نور هم وغواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال د خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوي دي چې هغه د کور صمیمیت، د کور خوشحالي هغه واخلي، او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی، خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسې واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته، جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره دا د دماغ په فکر باندې البته څومره چې په دې ټولنیز برخه کې ما هم قربانیان لیدل دي هم متاسفانه چې پیښې لیدل دي بګنون کې تر ټولو مهمه حل لار څوک دی یو دا خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي دې پیښو ښکار شي او هغه چې دي چې ښکار دي هغه خو مخکې لکه تا چې ویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې دغه خیرازه باید خراب نه شي د کورنۍ ترمنځ نزاکتونه او دا باید تر پښو لاندې نه شي دوی دې خپل ورته حل لارې ولټوي ولې هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی دغه سی پیښو ښکار نه شي دوی ته مې وړاندیز دا یو خدا د چې تر څو پورې ځوان خپل پښو نه درېدلې خود کفاسه ویني په فکری لحاظ په اقتصادي لحاظ د کلم واده ته زړه نه کوي ځکه متاسفانه د موږ په کورونو کې خصوصا په ګڼمیشتو کورونو کې د حاکم او د محکوم د او د محرومیت هغه سلسله مراتب شته بل مهمه خبره دا چې عامه پوهاوی باید وشي دو طرفه د نجلۍ کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید نجلۍ ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواښې او څه تیریږي څه باید وکړي د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده که خدای مکلې پیښ سره مخ کیږي دا تدافعي حالت غوره کړي که غبرګون وښيي کوم ګټور ده په ډېرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر غبرګونه تدافعي حالت ښه ده کله چې ته خبرګون نه خې معمولا هغه طرف چې منفي خبرګون خې یو یا دوه یا درې ځلې په اخر مجبور کېږي چې په تیر شي دا تر ټولو مهمه خبره ده بل مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکو ځکه په ډیرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډیر بد عمر لري خو برعکس دوی واده کړي لونی چې بیا دغه کور ته راځي مور او پلار ډیر نازوي دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلې ورکی ډیر بد ښکاری شرم ورته ښکاری خو برعکس دوی خپل زوم نازوي یا بربر کوي بیا دوی ته دا ډیره بد نه ښکاري ځکه دا د دوی زوم ده هغه د دوی لور ده هغه بیا د بل چا زوم ده هغه د بل چا لور ده موږ باید دا ومنو چې څوک چې د موږ کور ته راځي د موږ د زوی د ژوند د شریک کې د ورور د ژوند د شریک په توګه هغه د دې کور غړی ده که د لور حیثیت ورکوي که د خور حیثیت ورکوي یو باعزته حیثیت باید ورکړي او که مشکلات لري په حال کې ورسره مرسته وکړي بل مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حال کې مرسته وکړو دا چې د ستونزو لامل سو هیڅ هغه مور هغه پلار هغه ورور چې دې احساس کوي چې موږ مینه نیمه کړله دا احساس دوی نه کوي ځکه د مور سره مینه د اولاد بیله ده له ښځې سره مینه بیله ده او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسائل دوه بیلې دنیاوي دي له ښځې سره خاوند بیله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بیله یوه دنیا لري هیله مې دا ده چې دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعت کړي که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا لپاره وکړي نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه میرمن تا د ژوند یوه برخه ده تا د اولادونو مور ده نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند د تا د میرمنې ژوند متاثره کوي او ډېر وارې چې کورونه بیلیږي بیا هېڅکله په یوه مشکلاتو کې له تا سره تا ورور تا ورندار تا خور او نور مرسته نه کوي ته مجبور بیا وزغمې او دا مهم ده او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي هم په کتابي بڼه اوسي هم په انټرنیټي بڼه اوسي هم خلو په خلو اوسي او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایل ده چې دا سکوت مات شي متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې هم تر سانسور لاندې یو ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي باید دا وشاربل شي باید خلکو ته خبره ورکول شي د څنګه او ولې دپاره باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي دغه تر ټولو مهم بحث ده بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلی چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو ترمنځ رامنځته کېږي دا په خپله د یو مشکل لامل کېږي که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسه درسه کې دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي داسې یو نابلده کلتور نه له نابلده ځای نه یو څو کور ته راولئ چې نه شئ کولی هغه وزغمئ بیا کوشش وکړئ چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حد اقل تاسو په خو یو کلتور پوه وي نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو مؤثرې تمامې کړو او بل ځوانانو نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو، هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نور خبرو مخ خرابوي. کوشش وکړئ د کورنۍ او د ښځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیاوي دي، دوه بیلابیل حل لارې ورته وګورئ، او د متقابل احترام په شتون سره د دې په خاطر ستاسو په آینده ژوند سره کوئ، کوشش وکړئ چې خپل ژوند د موافقو انسانانو په توګه په مخ بوسئ. نو دغه حل لارې دي که په بحث وکړو، ښایي نورې هم ډېرې، نو هیله مې دا ده چې د تاسو قناعت وړي.
خوشحال اوسه، ډیره مننه آریان صاحب. پاتون صاحب، کله چې دغه ډول ستونزې رامنځته کیږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي، یو هم د حل فکر نه لري له ځان سره، هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولی شي چې سره غټه یې کړي، یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یوه درته وکړه ته دوه ورته وکړه، که نه که یو پیغور درکړه ته دوه ورکړه. نو دلته د کور مثال دوه اړخه چې هلکه او نجلۍ، یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې، څنګه کولای شي د دغسې جنجالونو له رامنځته کېدو سره یو د حل خبره وکړي؟ یعنی داسې یو فکر ورسره وي چې د دغو دوو ستونزه رامنځته شوې، یا زما ستونزه له دغه کس سره رامنځته شوې، دا حل کوم، نه ده چې نور یې پسې غټه کړم او کیسه خرابه کړم.
زه اکثر وخت دلته ملګرو سره بحث کې وایم، خبرې کې چې مثلاً دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو، زه وایم چې دا ګډ ژوند چې دی، دا ډېر یعنی ښه ګډ ژوند باندې زه خبره کوم، چې هغه د مینې سودار څخه مالامالي زم، دا ډېر اسانه هم دی او ډېر سخت هم دی. اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره اوږده مه پاله، د چا حق مه خوره، او څنګه چې تا ته ښایي او څومره چې ستا طبیعت دی یا ستا فطرت یې غواړي، هغه د خپلې مېرمنې سره مینه وکړه، هر چا خپل اندازه وپېژنه، اسانه دی. مګر دا کار بیا په خپل ذات کې سخت هم دی. په دغه اړه باندې چې څنګه داسې د حل لاره خبره وکړو، زه لومړی اساس دې څخه بولم چې زموږ د ودونو ډول خپله دې دپاره یو لاره برابروي چې په راتلونکي مشکلات وشته، ول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي. فرضاً زه مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي، موږ په عامه اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې دوستي لور ورکوي، یا خپل زوی ته مثلا انجلۍ غواړي، نو دې وایي پلاني سره مې دوستي وکړل. مګر کله چې د واده وخت راسیږي، د واده په ورځ باندې ته اوس معلومات غواړي چې څنګه دې خوشرخیل دي، نو دې دغه پاره به داسې خبرې ته وکړي څوک به د خپل دښمن په اړه باندې نه درته کوي، او ټول مسایل په دې باندې چې مثلا ماته زر را نه کړل، یا زما لور ته زر ور نه کړل، یا مثلا ما موټرسایکل نه غوښتي وغیره نه کوي، موټر را سره کړی وغیره نه غوښتي، پیسې مثلا د روډي دي دومره را سره واخستل، دغه شان به ورسته ورسته عمل د دې سي چې هغه دغه لوبړی شپو کې د خاوند او مېرمنې ترمنځ هم یو جنجال راپورته کې، ستا پلار دا ونه کړل، ستا پلار دا ونه کړل، ستا مور دشي ویل، دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا کولو ما کولو، دا شی په کښه راپورته شي. زه هم چې د واده د مناسباتو څومره چې کمیږي، دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي. بل مهم شی دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې د خواشي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي. یو بل شی ډېر مهم دی چې هغه قناعت کول دي. قناعت په دې معنی باندې چې یو څوک دی د انجلۍ سره واده وکړي، په هغه انجلۍ کې یو نیمګړتیا موجوده ده، یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه، یا د قد له نگاه څخه، یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه، نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي، نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ. یعنی که هغه کې داسې یو څه وي چې تاسو نه خوښ نه ډېر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي، نو کله چې موږ د حقیقت په هنداره کې ځان ته وګورو، نو موږ هم تکمیل نه یو، بشپړ نه یو، موږ هم یو عالم مشکلات لرو. نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم، داسې یو مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري، په هیڅ اړخ کې مشکل ونه لري؟ نو که یو اړخ دوه اړخه د هغه مشکلات لري، باید زه تر هغه تیر شم، هغه باید پر دې باندې ومنم، او وروسته باید د نورو داسې مشکلاتو چې د هغه حل مزیر وي، د هغه لپاره کوشش وکړم. بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دود داسې راغلی دی، یا دا اجتماعي خواص داسې راغلی دی چې نارینه هر څه دی، یا خاوند هر څه دی، ښځه باید خبردار واوسي، ښځه باید دا خبره ومني، حتی نظر باید ورنه کړي د هغه په خبره کې ولي راونه باندې. زه وایم چې شورا سره کول هر کار چې په ګډ ژوند کې
پاتون صاحب بخانه سره ساس لږ سره ډیر داسې د باد غونډې ک شمال لګيږي، ما ویل ک چې خبرې په خړه ول باورو، یو ځای مو یو څه بدل وي خبرې.
زه امید لرم چې سمسوي ځان
اوس موږ اکټ سمسوي او مهرباني دوام ورکړي خپل خبره ته.
نو هرڅ چې رامنځته کیږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي، یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي، سره ترسره شي. دا نه معنی چې په هغه کې باید هرڅ شي د هغه د نارینه د یا د خاوند وبلل شي. یا مثلا موږ یو بل شی دغه کوو چې بخښنه باید همیشه د مېرمن د خواڅخه غوښتل شي، په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه هم باید دا کار وکړي. که چیرې هغه دا پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زه باید که چیرې زما سلسلتي کېږي زه باید بخښه وغواړم. نو دا ډېره مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شی دا دی چې لکه مخکې آریان صاحب یادونه وکړه چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منجرونه مات شي، مور د لور سره دا بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث وشي، سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ په دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري او یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زه دا ولې مخه دا چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي. مثلا کچيري یوسف ځواني خپل مېرمن بهر ته د بیول د فار بیاي نو هغه ترې ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخی، او مثلا موته باید دروازه وي زم تر دا باید پرېښول شي، پرېښول شي د چیرې خوشاله دا کار باید وسی، دوی باید پرېښول شي چې په ښکاره مینه وکړي. زموږ په ټولنه کې زه داسې ډېرې کورنۍ پېژنم چې یو خاوند په ښکاره باندې د خپلې مېرمنې سره د مور و مخ ته مینه نه شي کولای، په یو نامه باندې نه شي ورته غږ کولای، په یو جال قربان نه شي ورته ویلی. دا باید بدل شي، پرېږدي چې هغوی په دې کور کې ځان آرام احساس کړي. ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل ته مثلا خوږې خبرې وکړي؟ پرېږدي چې دا کور ټول معمولي بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کورنۍ داسې چې پلار او مور هغوی یو ټوکر راخلي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي پېږي، زموږ پرېږدي هغوی د لږ خپلواکي ولري. دا چې کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي که زه بحث ورباندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم.
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشحاله اوسئ. یعنې رښتیا هم که چیرې دغه ځینې لویې وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي، یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي، یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه سي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې البته په ټول ژوند کې په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او آریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زموږ
په
نظر
کې
د ګډ ژوند کلتور باید وده وکړي. موږ کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوی اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا زما مېړه دغه شی چې ما غوښته، دا لباس چې ما غوښته، یا دغه ما غوښتل دی ولې راته رانودل، یا مثلا هغه چې کله وایي دغه ډوډۍ چې کله تیار شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د ساعتي نه وخت راځي یا وخت ځي، د دې ټولو په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوي نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه کېږي، او بیا وروسته په کوم جنجال راځي چې هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو ځان خپله ارامېږي، ځان مقابل لوری ارامېږي. موږ ارامه شو عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته بیا شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیر مننه خوشاله سرخته هم ځینی وخت انسانان خپل غرور په خو ته نه غورځوي خو خپل اولاد مثال یا مثال خپل خاوان یا خپل میرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي نه دي ته نه حاضرېږي چې بخنه غواړي پر صورت د موضوع په اړه وغه کېدو خو لکه څنګه مې چې مخ کې دا ونه وکړه عوامل ډیر دي او په الله روح هم خبرې وشوې نو لته سه هم هله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړي کده غډول ستوندې لري او هم خپل خژوند وکي او هم نور خژوند ته پرېږدي د خبرونې لملمنو اغلی فرشتي غنی خغلی محمد الله اریان او احمد شاه پاتون څخه ډیره زیاته مننه لته سه هم مننه چې تر دې د مخ خبرونه را سره باوریده تر بلې خبرونې خو وخت ولري